د مشال ریډیو مینوالو ریدونکو السلام علیکم، زه بشیر گواخی موتاستا د نن ورځې د خبرونه په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هر کله وای. د دسمبر د میاشتې 9 تاریخ دی، د چهارشنبه یا شروع ورځ دا، او د 9 څخه تر 10 بجو په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو. په دې ریپورټونو کې په تازه موضوعاتو باندې تاسو ته موږ حال درکوو، تفصیل درته درکوو، او همدارز مطبوعاتي کتنې او یوه نیمه سندره هم د دې ګړې برخې. خو اول به له نجیب امیر څخه خبرونه وو.
سهار مو نیکمرغه، پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د ننګرهار والی وایي د داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسله کوي، او امریکا وایي د ایران لخوا د بیلیسټیک میزایلو د استعمال د پخلي هڅه کوي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون په موخه نن سهار اسلام آباد ته ورسید. افغان ولسمشر ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د کابینې یو شمیر وزیرانو، په نورخان ایربیس نوموړي ته هرکلی وی. په دې موقعه نوموړي ته د 22 توپو سلامي هم ورکړل شوه. د استانبول بهیر یا د آسیا زړه په 5مه غونډه کې د آسیایي هیوادونو او هم نورو سازمانونو او هیوادونو استازي د سیمې د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې او د سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کوي، چې افغانستان د ایجنډا له مهمو موضوعګانو څخه ده. د آسیا زړه کانفرنس د لوړپوړو چارواکو مقدماتي غونډه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت کرزي او د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز لخوا پرانستل شوه. په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ 14 هیوادونه غړیتوب لري. د دې غونډې د ایجنډا شپږ مهمې موضوعګانې له تروریزم سره مبارزه، د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه، سوداګري، پانګونه، سیمه ییز بنسټونه او زده کړه ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولی. میرمن سوراج په همدې کانفرنس کې د ګډون لپاره د سه شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسېده. نوموړي رسنیو ته وویل
ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہندوستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی.
دا آسیا زڑا کانفرنس دا ہندوستان لپارا ڈیر دا اہمیت وار دا ایزا کچی دا افغانستان پاڑا دای نوزا پا زنگڑی توگا پا دا کانفرنس کے دا گجون لپارا لہ ہندوستان سخرا غلیم. دا دی لپارا چی دا کانفرنس پا پاکستان کی جور سوائی نو لازم دا چی دا دا غی واد لہ صدر اعظم نواز شریف او خپل سیال سر تاج عزیز سر و گورم او دا دوارو هیوادونو دا خپل منزی اړیکو پا پراختیا خبری ور سر وکرم.
دا له 2012 کال راهیسې پاکستان ته د هند د بهرنیو چارو د کوم وزیر یا وزیرې لومړی سفر دی. د پاکستان د سرکاري هوایي کرخې پی آی ای کارکوونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړي اداره شخصي کړي. د پی آی ای کارکوونکي وایي دوی به د حکومت د دغې پرېکړې په غبرګون د ماسپښین 2 نه 4 پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهرې کوي. د پی آی ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ کې مشال لډیو ته وویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپله پرېکړه واپس اخیستې نه وي. د پاکستان د نجکارۍ یا خصوصي سکتور وزیر محمد زبیر تېره ورځ د فرانسې خبر اژانس ته ویلي وو چې د یو کال په موده کې به پی آی ای په شخصي کمپنۍ وپلورل شي. د ننګرهار والی وایي دوی به په اچین ولسوالۍ کې داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسله کړي. سلیم خان کندوزی دغه څرګندونې د نهې په ورځ په اچین ولسوالۍ کې په هغه غونډه کې وکړې چې د ننګرهار امنیتي ارګانونو د مشرانو سربیره د شینوارو په لسګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. والي سلیم خان کندوزی ویل په دې ولسوالۍ کې داعش پر ضد عملیات بریالي روان دي، خو ولسي ملاتړ ته اړتیا ده. د ویل د شینوارو ولسونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د خپلې سیمې په امنیت ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او تجهیزات په ورته دوی برابر کړي. له تیرو 2.5 میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات روان دي، چې د امنیتي ځواکونو په خبره په دې موده کې له 200 څخه زیات داعشیان وژلي او د هغوی درنې وسلې له منځه وړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپلیار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښته کې وویش حکومت مخالف وسلوال مړه یا ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال لډیو ته وویل د چپرهار ولسوالۍ په ماڼو سیمه کې د دوو مخالفو ډلو داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خپل منځي نښته کې 14 تنه مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. دی وایي د دغې نښتې په ترڅ کې 15 داعش وسلوال هم وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود یو بیلستیک توغندی کارولی دی. امریکا ښایي دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې هم وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پرون وویل دا انتهایي ضروري ده چې د امنیتي کونسل قراردادونه عملي شي. په تیر اکتوبر میاشت کې هم امریکې، برېټانیې او فرانسې پر سلامتي کونسل غږ کړو چې ایران د جوهري موادو د لیږ دوړ توغندي ازمویلو سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړې او باید پر ضد اقدامات وشي، خو تر دې دمه د ایران خلاف ول کاروایی نه ده شوی. خو بل پلو ایران ویلی د دوی توغندي د جوهري موادو د لیږد لپاره نه دي جوړ شوی، نو دوی ځکه د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه نه ده کړې. روسیا وایي دوی په لومړي ځل د سمندري بیړۍ نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي. د روسیې د دفاع وزیر پرون وویل په مدیترانه سمندر کې د ولاړې جنگي بیړۍ نه دوی د کالیبر په نامه کروز میزایل داغلي او ورته ښودل شوي اهداف یې په بریالیتوب سره په نښه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي روسیې ورته وار له مخې خبرداری ورکړی چې دا ډول بریدونه به کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر پوتین ته ویلي روسي ځواکونو د نومبر په 23 د ترکی لخوا د راغورځول شوي روسي جنگي الوتکې د الوتنې ریکارډر هم موندلی دی. پوتین امر کړی چې د بهرنیو ماهرینو په مخ کې د دې مطالعه وشي. ترکیه وایي دوی وروسته له هغې روسي جنگي الوتکه رانسکوره کړه چې دغه الوتکه د دوی فضایي حریم ته داخله شوه، خو روسیه دا نه مني.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له نجیب امیر څخه مو خبرونه واوریدل. په دې غړی کې به د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لږ شیبه مخکې اسلام آباد ته ورسېد. آیا دا کانفرنس به د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي؟
د پاکستان په خبرو باور نه کوو. ډېر کارونه کېږي چې دوی مونږ سره دوه مخه سیاست کوي. بعض تضمین باید موجود ولري، بل هغې نه بیا امکان لري چې مونږ اصلي خلکو سره چې هغوی د جګړه کې ښکېل دي هغوی سره مو صلح مذاکرات وکړي.
د قبایلي سیمو استادان د مراعاتو لپاره احتجاجونه کوي. د تعلیمي چارو ماهرین وایي که حکومت د دې استادانو ستونزې حل نه کړي، له تعلیمه به بې برخې ماشومان د سخت دریځۍ خواته لاړ شي.
دې سره په دې ماشومانو صرف تعلیم نه کوي، بلکې دې سره زمونږ نوی نسل چې دی بله لاره روان شي.
د خبر اجنسۍ ټیکداران وایي حکومتي چارواکي ته په کارونو کې رشوت غواړي چې له وجې تعمیري کارونو ته نقصان رسیږي.
پټاله چې څوکم راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کومه پوسټینګ کوي او بیا چې پټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا پټا او د پټا خلک لوټ کوي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن اسلام آباد ته د پاکستان لخوا په درانه هرکلی کې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستلو لپاره ورسید. هغه به د سیمې په امنیت او نورو موضوعاتو د پاکستاني او د نړۍ د مختلفو هیوادونو د چارواکو سره چې په دې کانفرنس کې برخه لري خبرې کوي. زموږ همکار ریاض موسی خیل اسلام آباد سره د ټلیفون په کرخه دی، لاغه به نور تفصیل غواړو. ریاض ستړی مشي.
ډیره مننه بشیر فارمشي
ریاض زمونږ اوریدونکو ته د نن ورځې د پروګرام ایجنډا وایي چې مهالویش څنګه دی نن به کوم کوم کارونه کیږي ملاقاتونه به څه څه به نن د دواړو مشرانو یا د نورو چارواکو ترمنځ وي
جی بشیر څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو د اوس نه لږ شی وړاندې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هغه د اسلام آباد نورخان ایئر بیس ته ورسېدو او په دغه موقع باندې چې کله هغه د خپل جاز نه راکوز شو نو د یویشتو په سلامي ورته ورکړل شو دغه رنګ د وزیر اعظم نواز شریف او د ځینې وفاقي وزیرانو لکه خواجه آصف او عبدالقادر بلوچ او د دې نه علاوه د فضايي ځمکني او سمندري یعنی د درېوانو فوجونو مشران هم د هغه هرکلی ته ولاړو دا یو ډیر تود هرکلی د افغان ولسمشر وکړی شو دا غیر وروستو نن چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې نن بس کم ایجنډا دا یا سب کیږي نو د هغه مطابق اوس چونکې خارجه وزارت کې خارجه دفتر کې دا چې کوم د آسیا زړه غونډه ده وزارتي غونډه نو هغه په خارجه وزارت کې کیږي د هغه د پاره د میلمنو د راتګ سلسله شروع ده نن چې کوم ټاکل شوی و چې د نهه بجو نه والا تر د پواند نهه پورې لس منټ او نهه پورې به مختلف قسمه چې کوم مشران اندیږي هغه به خارجه وزارت ترازی د غرنګ افغان ولسمشر او وزیر اعظم نواز شریف به هم خارجه وزارت ترازی او دا اوس چې کوم د پاکستان وزیر اعظم د نو هغه خارجه وزارت تر رسیدلې په خپل چې کوم ملمان راځي نو هغه ته په خارجه وزارت کې هرکلی وي د غرنګ د چین او هندستان په ګډون د ځینې ملکونو خارجه وزیران چې کوم دی هغه هم خارجه وزارت ته رسیدلی دي نن چې بیا کم د دین رسو د 15 منټ او نه نواله تر د نه نیمو بجو پورې به د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی هغه او بیا د هغه نه رسو د نه نیمو نواله تر د 15 منټ کم لس پورې لګ 15 منټه به د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم هغه به د کانفرنس واقعده افتتاح کی پیل به کی او د غرنګ بدغه کوم کانفرنس کې چې ګډون کوونکي دی هغه ته به خطاب کی د هغه رسو بیا په شلمنټ کم لس بجو پورې د یو ګروپ تصویرو باسي چې د غرنګ غي کې به ټول چې کوم غړي ملکونه دي او کوم ممبر ملکونه دي بیا چې کوم نور تنظیمونه دي د هغې مشران د غرین دي به یو مشترک تصویرو باسي د هغې رستو بیا باقاعده د چیو د دمینه بعد بیا کانفرنس په بشپړ توګه پیل شي د غرنګ بیا 15 منټه چې مختلف د خارجه وزیران د غي د مختلفو ملکونو لکه افغانستان چین ایران کرغستان د هغې خارجه وزیران به خپل خبري کوي دا غیر وروسته بیا چې کوم مختلف کوم چې مستیال ملکونه دي د هغې چې کوم مشران راغلي دي هغه خبري کوي ورپسې بیا چې کوم نور نړیوال ادارې دي د هغې چې کوم مشران دي هغه بیا کانفرنس ته خبري کوي او د خپل تجویزونه هغه وړاندې کوي
ریاض یو پښتنه به زوګم دی کې به افغان ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم سره نواز شریف سره په کوم موضوعاتو باندې خبرې کوي داسې تاسو ته څه چارواکو ته رپورټونه څه دي
جی کله چې د کانفرنس ته شو کې دونه ورځ دوه مخکې د پاکستان خارجه وزارت او بیا خپل چې کوم د خارجه چارو د پد وزیر اعظم مشیر د سرتاج عزیز هغه هم خپل خبرو کې ویلو چې دا چونکی یو ډیره غټه موقع ده چې کله د افغانستان ولسمشر پاکستان تراشن د بده د مشرانو سره لیدو کاته هم کوي پاره کې وزیر اعظم هم شامل چې هغه سره وویني او خصوصا چې کوم په افغانستان کې امنیتی عمل دی کوم د مذاکراتي عمل دی د هغه بچارو به هم خبرې کیږي تجارت او اقتصاد او دغه رنګ دوه اړخیزه تعلقات د اعتماد او اعتماد بحالي دا خو ظاهره خبره ده هو په ایجنډا کې شامل دي خو تر ټولو مهمه خبره چې کومه ده نو هغه دغه د چې څنګه به کم د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل ولاړ دی هغه څنګه شروع شي بشیر زبدلته کې لګونته خپل اوریدونکو ته دا ومویم چې دا وخت د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم هغه هم خارجه وزارت ترانه نه وتل او اوس به درنګ سات کې باقاعده د کم چې وزارتي غونډه ده نو هغه به پیل شي دوه مشران چې کوم دي نو هغه به د غونډه ته خطاب کوي جی
سه جوړېره مننه ریاض په دې باندې به تاسو سره مخکېم خبرې کوو چې څه نوي معلومات راځي او ریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په همدغه اړوند باندې چې ریاض مساخیل تاسو خبرې کولې په دې اړوند تاسو یو رپورت درورو لکه څنګه چې تاسو خبرې چې افغان ولسمشر په لومړیو کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه ځکه ناخسته چې د خبره له پاکستاني غوښتنه کوله چې په خپل خوره دی د طالبانو مرکزونه ختم کړي خو وروسته چارواکو ویل چې د ځینو لویو ملګرو هیوادونو په ټینګار او بیا غوښتنه ولسمشر اشرف غنی دی کانفرنس کې برخه اخلي. لکه څنګه چې تاسو ریاض مساخیل واردل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه باندې د پاکستانی وزیر اعظم او د افغان ولسمشر ترمنځ خبرې هم کیږي. آیا دغه کانفرنس به دغه خبرو کولو ته لار هواره کړي؟ په دې اړه د احمد شاه زمیر رپورټ. او
په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام. د اسیا زړه استنبول پروسې مقصد د اسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. که څه هم دا کانفرانس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي، خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي. تمه څرګندیږي چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي، ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي وه چې له افغان ولسمشر سره به د کنفرانس تر څنګ نورې لیدنې هم وسي چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې پاکستان څو ځلې خپلې ژمنې ماتې کړي او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي.
پاکستان خو آمادګي ښیلي ده، څو وخت کېږي چې وایي موږ آماده یو، لیکن آماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخې سیاست کوي. نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاستونه بې باوره کړي دي. نو دا ځلې تضمین باید موجود ولري، تضمین ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې موږ ته تضمین راکړي، بل هغې نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکراتو اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکېل دي هغوی سره مو صلح مذاکراتو ته کښېنو.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری ښار کې وسو. ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کېدی، خو دوه کاله وړاندې لا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا کوربتوب یا چمتو کول وړاندیز وکړ، خو افغان حکومت زړه ښه نه کړي. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي، د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي.
ظاهره خبره پاکستان ډېر کنټریبیوشن کولای شي، ډېر مدد کولای شي، خو چې اول د کابل او د اسلام آباد په یو بل باندې اعتماد پیدا شي چې دا ور چې خبرې کوو هغه به سر ته راشي. دوی اصلي مرض دا دی چې خبرې وکړي، کولونه وکړي، خو سر ته نه راشي.
افغان ولسمشر اشرف غنی واکته تر رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو له نوي سره د نښلولو لپاره هڅې ګړندې کړې، خو په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته غنی وویل چې پاکستان د هیواد په ضد نااعلان کړې جګړه پر مخ وړي. دا چې د اسیا زړه کانفرنس په درشل کې د افغان سولې پیلېدو ته څه هیله شته، په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي.
خواہش تو موجود ہے، اس کانفرنس کے بعد کوشش بھی ہوگی، لیکن یہ کہنا
خواہش خوشتا اور تردی کانفرنس روس تو بحس ہم و شیخ و مذاکرات کی دل گران خبر ادا لمڑے پا افغان حکومت کی تروس سازنی کڑے ل طالبانو سرا د مذاکرات پا حق کی ندی دوی باید پی وخل خپل دریز وڑا نکلی. دوهم خبر ادا د چ پاکستان تر کوم هدا دوی د خبرو میستر وستلی شي. دریم خبر ادا د چ طالبانو پا خپل منس کی جنگ روان دی، نو پدا سے حالاتو کی یو خدا کی دی شي چې یو ډله د ځان مضبوطولو لپاره له افغان حکومت سره خبرې وکړي چې ښه اقدام دی. بله خطره بیا دا ده چې یو ډله به مذاکراتو ته زړه ښه نه کړي چې هسې نه بله ډله تور پرې پورې کړي، نو دا وخت په مذاکراتو کې ډېر مشکلات شته.
په دا وروستیو کې د پاکستان د پښتنو سیاستوالو یو پلاوی په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال له هغه خواست وکړي چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کته وکړي. دوار مشرانو د برتانیې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې تیرونی په پیرس کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې سره ولیدل. دا چې دا ځل به پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په پروسه او نور اړوند چارو کې څه ډول بدلونونه رامنځته کړي، راتلونکي ورځې به دا په ډاګه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سرنسته ده.
هغه ته فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
روزونکو تاسو مشال ریډیو او اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول بهیر پنځمه غونډه روانه ده او د مهالوس د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو او د قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د کانفرنس کې خبرې کوي او د دین وروسته به افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم هم خبرې کوي. د دغه کانفرنس په اړه د پاکستان د پارلمنت د زینو غړو خبرې هم دروارو د احمد الله په خپل رپورت کې را لګیږي.
په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام لري چې پکې د 19 ملکونو او د 12 نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په پاکستان کې د پارلمان غړي د کانفرنس په حق لاسه نظر لري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله په افغانستان کې د امنیت لپاره دا کانفرنس ډیر مهم بولی او وایي
افغانستان د ډېرې مودې راسې د یو مشکل سره مخامخ دی. ځوانان پکې رالوی شو، سپینګیرو شو، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان عوامو ته امن نه دی ملاو کوم چې دا غي یو قسم د لړ ارمان دی چې کوم ملکونه په دې کې انوال دي. زه یقین لرم چې راغي ټول په دې کې سنسیر دي چې په افغانستان کې امن راشي او کاغي د رد اخلاص سره دې مظاهره وکړه، خصوصا پاکستان او ایران او سره به شمول نور کوم ممالک دي. ان شاء الله تعالی چې په افغانستان کې ډیر زر یو پایدار یو مستحکم خوشحال حکومت قائم دی شي.
د خبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الهاج شاجي ګل افریدی د کانفرنس په حق لوایي
دا کانفرنس زمونږ د ریجن د پاره د فراق نه زیات ضروری دی. یو خدا غټه کامیابی وشو چې افغانستان او پاکستان به منځ کې کم ډیډ لاک پیدا شوی و هغه به ختم شو او د انډیا او پاکستان به منځ کې کومه بې اعتمادي وه یا کومه داسې خبرې وي چې هغو تر اوسه پورې سره یو بل ته نه شوی کولی هغه به هم شاید چې په دې کانفرنس کې راڅرګندې شي. نو زه د پاکستان خو دا کامیابي ګڼم چې پاکستان د ریجن او د خپل ملک د امن کېدو لپاره دا یو اهم کردار ادا کړو.
د قومي اسمبلی یو بل غړی ګلزار احمد خان وایي چې وړاندې هم داسې کانفرنسونه شوي دي خو څه نتیجې نه دي راوتي. نو د دې کانفرنس نه هم دومره خوشبینه نه یم.
کانفرنسونه څومره شو بنیادی بد اعتمادي، بنیادی په یو بل اعتبار نه کول، دا چې تر کومه نه ریزول شي. نو په کانفرنس کې بنیادی خبرې دا دي چې وایي تاسو رسفات افغانستان او پاکستان دواړه خود مختار ملامه من دا غي په اندرونی معاملات کې مداخله وکړي چې سم درنه کوشش نشو او دا بنیادی مسله
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان وایي
دا ډېر اهم کانفرنس دی او په ډېر اهم وخت باندې کیږي او اوس دنیا او دې ته ډېر ځیر ده چې په افغانستان کې د امن دپاره، د افغانستان کې د دهشتګردۍ د ختم کېدو دپاره پکار دي چې ټول ولسونه، ټول ملکونه او خصوصا پاکستان په دې کې رول ادا کړي او د دې به ډېر ښې نتیجې راوځي د افغانستان د امن دپاره. او سپریم د زړه نه منلې چې افغانستان یو آزاد ریاست
د عبدالقهار خان ودان په وینا چې د کانفرنس تر ټولو لویه ګټه د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالي ده او دغه وجه ده چې د دواړو ملکونو لوړپوړي به سبا د شروع په ورځ په کانفرنس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څومره بې شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د خبر ایجنسۍ د ټیکدارانو د تنظیم غړو پرون په خبر کې یو خبري غونډې ته وویل چې د ټیکو اخیستو لپاره د نوو پالیسو له وجې دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولی. دوی تور لګولی چې په دفترونو کې ترې رشوت اخیستل کیږي. ځلاند یوسفزی په اړه رپورټ لري.
د خیبر کانټریکټرز یا ټیکدارانو د تنظیم یو غړي فدا محمد د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې نږدې درې کاله وړاندې د قبایلي سیمو ټیکدارانو ته لایسنسونه ورکړل شول او لږ موده وروسته د ټیکو ورکول لپاره د حکومت د ټیکنیکل بیډ او فینانشل بیډ په نوم د نوې پالیسو له وجې د خیبر ایجنسیز زیاتره ټیکدارانو ته کارونه نه ترلاسه کیږي.
کارونه نه متاثره کیږي، ټیکدار به راځي ته متاثره کیږي ډېره زیاته. فرض کړه موږ تقریبا وایو چې په خیبر ایجنسی کې 60 نواغ شپیتو نا تا اویا پوری ریجستر ٹیکداران دی که اسی دا پوست پری کوالیفیکیشن تا شی آغا که بطول پانچ یا دس آٹھ پوری کسان کوالیفائی شی دا نور بس بیکارا ناست بی.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو د تنظیم نائب صدر بادشاہ خان وایي چې د ټیکنیکل بیډ فینانشل بیډ او ټیکنیکل سینکشن غوندې پالیسو سره سره په دفترونو کې بغیر له پیسو کار نه کېده هم دوی ته ډېرې ستونزې راپورته کړې دي.
ټولو نه ړومبی خو فاټاله چې څوک هم راځي نو هغه کس راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا په رشوت باندې چې کنده پوسټنګ کوي او بیا چې فاټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا فاټا او د فاټا خلک لوټ کوي. بیسیکلی پالیسی خدا دا د فاټا د خلکو ستونزې ډېرې سیوا دي. بس الله دې پر رحمو کی ما په خیال دا گورنمنٹ نشي کولای چې د فاټا د خلکو ستونزې اثر ته ورسوي.
د خبری جنسی د ټیکدارانو د تنظیم غړو په خبری کانفرنس کې په پبلک هیلت یا د عامه روغتیا په اداره ټکونو کړل او وی ویل چې په یاد اداره کې ډیر کارونه او بلونه ایثار دي. خو د خبری جنسی د پبلک هیلت ډیویژن سپرنټنډنټ انجینیر اشرت علی وایي چې د دوی په اداره کې یو کار هم نه دی ایثار.
کمشه ماته رازین او ایکسنس ریجستریشن نه بازار شي خورن نو تیر کوم څه اس کیسه پندنسی نشتا خو شو کنه اس کیسه پندنسی نشتا او کوم یو شی چې نه ریکارډینګ ته راي هغه وخت فورن یو روز باندې ساری زمونږ هوټل لا شي باندې دي زمونږ هوټل رجستریشن باندې تار یو شی هغه دي او زمونږ چې کوم ریسپانسیبিলিটি کې راځي او ریسپانسیبিলিটি کو ټایم فیکٹر دی هغه موږ را پورا کو او کی مایټ ویشي دی کنه دی هغه په وجه باندې وي هغه سی ان ڈبلیو په زمونږ خدمت کارونه نه زمونږ ورک لوډ هم دا چې موږ راغلل.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو وینا ده چې کچري حکومت د دوی ستونزو ته پام ونکړو نو دوی به په خیبر ایجنسی کې په ټولو روانو منصوبو باندې احتجاجن کارونه بند کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي د هارون بچا په کې د سندرو ور
دشنو خالونو راو ګذر لټشو کابل ہم پہ خبر لٹشو دیر غل کرو سلو نیخشو کنا تخافی رو دا وطن غل لوشو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وج دور نا ساپ دشمن پورشا ساد وج دور نا ساپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وج دور نا ساپ دشمن پورشا ساد وج دور نا ساپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا اوینو لمبے دل ستا گل گٹھے تنکی تنکی معشوما بے وقت اور جدل گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا
پگل درو پانی بری گی لاسمان وطنا ساتو وچو دورنا آپ دخمن پورشا ساتو وچو دورنا آپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
اوریزون کو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته د خبرونه نیمه ته رسیدو نه نیمه بجې شوې د راځي له نجيب امیر څخه د خبرونو لنډیز وره
د ایشیا زړه کانفرنس نن سهار په اسلام آباد کې لږه شپه وړاندې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ژی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي مقامات برخه اخلي. همداشبه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف غونډې ته وینا کوي. د خپلو لومړنیو خبرو کې ویل د افغانستان دښمنان د دوی هم دښمنان دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرخې پی آی اے کارکونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د وی غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړې اداره شخصي کړي. د پی آی اے د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ کې مشال لډیو ته ویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپله پرېکړه واپس اخیستې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپیار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښته کې اوویش حکومت مخالف وسلوال مړه یا ژوبل شوي دي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي دوی به په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسلح کوي. نوموړي دغه څرګندونې د نهې په ورځ په اچین ولسوالۍ کې په هغه غونډه کې وکړې چې د ننګرهار امنیتي ارګانونو د مشرانو سربیره د شینوارو په لسګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو د محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخې ایران تېره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود یو بیلیسټیک توغندی کارولی دی. امریکا ښایي دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کړي. او روسیا وایي دوی په لومړي ځل د سمندري بیړۍ نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو رې له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز واورې. د اوس به رابع اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارو غټي کوي.
نن د پاکستان سیاتر ورسپانو د ایشیا زړه کانفرنس په اړه خپلې ادارې لیکلي دي. وحدت ورسپانو خپلې ادارې کې لیکي چې د ایشیا زړه کانفرنس غونډه د پیل کېدو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان افغانستان ثبات تلپاتې امن غواړي، ځکه چې په دغه هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان یو بل لپاره لازم او ملزم دي، او د دغه دواړو هیوادونو د امن او بدامنۍ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان او افغانستان مشرانو لاسونه یو کول د وخت ضرورت دی. ادارې مخکې لیکي چې په پیرس کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا مثبت اړخ ته روانې دي، او د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د ایشیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستل د دې خبرې اړخ ته یو مثبت اشاره ده چې د پاکستان او افغانستان مشران په سنجیدګۍ سره د خپل منځي باور او اعتماد لپاره د خلوص ټکي هڅې کوي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې دغه هلو ځلو سره به نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوطې شي، بلکې راتلونکي کې د خپل منځي رابطو سره د دې غلط فهمیانې به هم له منځه لاړې شي. بلخوا د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپله اداریه د پاکستان او هندوستان په اړه لیکي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تېرو وختونو کې یو شمېر تاوتریخوالی راغلی دی، ولې بیا هم د دوی ترمنځ څه نه څه خبرې اترې روانې وي، او یو وار بیا دواړه ملکونه د خبرو اترو لپاره هڅې کوي. ادارې لیکي د خبرو اترو دا لاره ډېره مهمه وي، او همدې له وجې دواړه ملکونه په دې څو ورځو کې په بینکاک او پیرس کې یو بل ته نږدې شوي دي، او بیا په خاص توګه د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودی ناسته مهمه ده. ادارې وایي د وزیر اعظم د ملاقات وروسته په دې خبره اتفاق هم شوی و چې د دواړو ملکونو خارجه سیکریان به هم د خبرو اترو لپاره مخ په وړاندې سي. ادارې زیاتوي چې پاکستان او هندوستان به د دې غونډو نه ډېرې ګټې ترلاسه کړي، او د دې پرته چې دواړه ملکونه په تیرو وختونو کې یو بل لپاره ناخوښي څرګنده کړې ده، اوس مخ په وړاندې روان دي. ادارې لیکي د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د هندوستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان دوره د یو درون هرکلی وړ ده، او همدې لړ کې موږ د یو ښه سباوون هیله لرو. په همدې موضوع تاسو مشرق رسوان خپل ادارې کلی کې چې د افغانستان د صدر او د هندستان د خارجه چارو وزیر پاکستان ته د راتګ نښکاري چې د تاو تریخوالي په کیفیت کې د کموالي امید سرور کېدی شي. ادارې وایي که وکتل شي نو په منطقه کې د درې واړو هیوادونو لپاره د خبرو اترو نه علاوه بله لار نشته. ادارې لیکي باید چې د درې واړو هیوادونه یو ځای کینی او د امن په ځای کېدو نه د دې ملکونو ترمنځ معاشي تعلقاتو ته وده هم میلاوېدې شي او هیله ده چې د افغانستان او هندوستان د مشرانو پاکستان ته راتلو نه به مثبتې نتیجې مخې ته راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نړیوالو مطبوعاتو کې درته اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکلی چې امریکا د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته له سره کتنه کوي چې له مخې په دغه هیواد کې میشتو ځوانانو یا پیغلو په نورو هیوادونو کې کوزدن وکړه او بیا د ژوند ملګري امریکا ته وروغوښتل. دا له هغه وروسته ده چې یو پاکستانی میرمنې او د هغې خاوند په امریکا کې 14 کسان ووژل. بل پلو انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالي ډلې په پراخېدو بحث کړی دی. پوروال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز درته وایي.
اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د لیکنې په پیل کې لیکي چې په تیر کال کې امریکا د تفشین ملک په نامه میرمنې په ګډون 1519 پاکستانی وګړو ته اجازه ورکړې وه چې امریکا ته ولاړ سي او هلته له امریکایي وګړو سره واده وکړي. چې کله تفشین ملک د ډسمبر پر 2 نیټه د امریکا په سین برناردینو ښار کې د 14 کسانو په وژلو کې شکیله وګڼل سوه، نو ورسره د ویزې ورکولو هغه پروګرام په اړه هم پوښتنې راپورته سوې د کوم له مخې چې د پاکستاني نجلۍ امریکا ته تللې وه. د امریکا د پښتون ګرویژنو مرکزی ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې تفشین ملک شای امریکا ته تر تلو وړاندې سخت دریځ سوی وي او امریکا ضد سوی وي. اژانس لیکي چې د امریکا حکومت اوس د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته له سره کتنه کوي د کوم له مخې چې په دې هیواد کې میشت ځوانان یا پیغلې په نورو هیوادونو کې تر کوژدنه وروسته د ژوند ملګري امریکا ته ورغواړي. د امریکا د کورنی امنیت مشر یه جانسن اژانس ته ویلي چې دوی دې پروګرام ته کتنه کوي، خو هغه دا نه دي ویلي چې څه ډول بدلون به پکې کوي. اژانس لیکي چې امریکا په 2014 کال کې ټولې 9.9 میلیونه ویزې جاری کړې وې، په کوم کې چې یوازې 0.3% ویزې کوژدن سو ته ورکړل سوې وې. د امریکا ویزې لپاره له درخواست ورکوونکو څخه لږ تر لږه یوه مخامخ انټرویو کیږي، د ګوتو نشانونه یې اخیستل کیږي، نوم یې د امریکا له ترهګر ګرځول سو لیست سره کتل کیږي، د کورنۍ د غړو په اړه یې معلومات اخیستل کیږي، په خوا کړو سفرونو ته یې کتنه کیږي چې چیرې تللی او چیرې یې کار کړی دی. اژانس لیکي چې که چیرې په دې پورته یادو سوو معلوماتو کې یو هم په ټاکل سوي معیار پوره نه وو، نو درخواست شایع رد کړل سي. بل پلو انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په یو لیکنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالي ډلې پر پراخېدو بحث کړی دی. ورځپاڼه د یو تحقیقاتي رپورټ په حواله لیکي چې داعش په افغانستان کې په ورو ورو قوي کیږي او له طالبانو څخه وسلوال ځان ته جلبوي. انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې دا رپورټ د افغان ځواکونو لوړپوړو جنرالانو تیار کړی دی او په روانه اونۍ کې به یې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. رپورټ خبرداری ورکوي چې داعش له ختیځ ولایت ننګرهار وروسته اوس په جنوبي ولایت هلمند او دو نور ولایتونو کې هم نوي وسلوال د ځان ملګري کوي. د هلمند ولایت یو ځایي مشر ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی په کلي کې د داعش تورې جنډې ولاړې دي او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي تصویرونه هم لیدل کیږي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او موږ تاسو تازه خبر دالرو چې په اسلام آباد کې روان د آسیا زړه کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خبرې کړې دي او افغان ولسمشر زما په فکر هم دا اوس خبرې کوي. زمونږ همکار ریاض موسی خیل موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. ریاض، که په مختصر ډول زمونږ اوریدونکو ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خبرو مهم ټکي وایي.
جی بالکل داغا چکم دا آسیا ضلع پنجما وزارتی غنڈا دا نو حاغہ باقاعدہ توگا پا پاکستان پا خارجہ دفتر کی پیل شوی دا اس نا لگ سات پلان دے چکلا وزیر اعظم نواز شریف غنڈے خطاب کولو نو دو چی دا افغانستان دا مفاہمتی عمل مرسته کو زکا چی پا افغانستان یو خود مختار ملک دے او دا حاغہ زی پا امن و ترکے کی ومونگ خپل کردار ادا کو دا دوی ناو چی دا سیمی دا ترکے دا پارا پا دے منطقہ کی امن دیر ضروری دے او دغه وجه دا چې مونږ د افغانستان امن ته زیات اهمیت ورکو ځکه چې څنګه سمود مخکې د شاعر علامه اقبال ویلي وو چې ایشیا د وجود په سیر ده او افغانستان د هغې زړه دی نو چې څو پورې په زړه کې ناکراری وي او درد وي نو په ټوله وجود کې امن نشي راتلی. دغه شانتې دا هم وویل چې دا ترهګرۍ خلاف چې کوم مبارزه روانه ده نو باید چې دا په شریکه سره سرته ورسي او د پولو پورې نه چې کومه لاسوهنه کیږي نو باید چې هغه هم بند کړي شي. دا اوس چې د افغانستان ولسمشر هغه لګیا دی دغه غونډې ته خطاب کوي نو د ده وینا وه چې یو حکم پاکستان د څو کلونو راسې پاکستان کې افغان کډوال میشت دي نو په هغې باندې د پاکستان حکومت او پاکستان ولس مننه وکړه. بیا ده وویل چې کوم د دې نه مخکې چین کی کوم غونډه شوی نو په هغه کې په سیاسي او په معاشي او معاملو باندې خبرې شوی. اوس چونکه حالات بدل دي او کم چې په افغانستان کې د امنیت د اقتصاد د ودې لپاره او خاص کر بنیادی ډانچا چې کوم انفراستراکچر د هغې د ترقی لپاره کار پکار دي دغه رنګ د چې کوم تابي ګیس پایپ لاین منصوبه ده یا د کاسا 1000 منصوبه ده نو د هغې په اهمیت باندې هم خبرې وکړي او د وینا وا چې افغانستان بیا ودانې او د بحالې لپاره چې کوم دینو هغه اقدامات پکار دي. جی
ریاض ډیر من په دې اړه باندې چې نور سره راځم تاسو سره به رابطه کیو خوشاله اوسئ ډیر مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم سه په اسلام آباد کې چې د آسیا زړه کوم کانفرنس روان دی او په هغه کې د نړۍ مختلف د بهرنیو چارو وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې خبرې کړې دي. دا اوس تازه تازه تاسو زمونږ له همکار ریاض مساخل څخه اورئ د پدې اړه چې نور سرازی هغه به هم موږ تاسو وړاندې کوو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او راځي چې د برېښنا میل په غوږ کې اوسېو سندره ور اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ور په قبلی سیمو کې خوښه دوی زر او سازان خپل ذمہواری تر سره کوي خو د تیر هفته رئیس دوی په احتجاج لاس پور کړی دی وایي چې حکومت ورسره د ترقی ورکولو ژمنې نه دي عملي کړې په همدې حال کې د قبلی سیمو زده کوونکي چې لا لوړاندې څخه ډیر متاثر شوي دي وایي چې د احتجاج په ډیر اثر غورځول دی او د ډیرو زده کوونکو څخه سکولونه یا تعلیم پاتې دي په اړه منور شاه رپورت لري
د قبایلی سیمو په زرګونو استادان د تیرې هفتې راهیسې په احتجاج دي او د تیرو دوه ورځو راهیسې په سلګونو اسلام آباد ته تلي او مظاهره کوي دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر دي دوی ته هم ترقی او مراحت ورکړل شي په داسې حال کې چې قبایلی سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره سیمو کې سکولونه وخت په وخت بند پاتې شوي د استادانو لخوا د احتجاج په نتیجه کې به قبایلي ماشومانو باندې سه اثرات غورځېږي د چارسدې باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت یې په اړه وایي
د سره په ماشومان صرف ټایم نه ځای کیږي بلکې دا د سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوې نسل چې دی هغه په بل لاره روان شي په بل لاره په دې وجه باندې هم چې یو بل مسله بل څه تاسو په کوټه کې ما آی ډی پیز مسله چې وایي کوم د اپریشن په وجه باندې تل به پوره شي وو یوه کیسه خلک واپس کورته بیرته خلال زما خلک په کورته بیرته لا لاړ نه دي او چې کوم کورته بیرته لاړل هغه حمله مکتبونو ته غته سم نه دي چې لکه څه چې مکتبونه یو متاثر شول څه سبق کې هغه تل ګډ وټ شو څه سبق بیا چې کوم د هسپیټل ته لاړل
داراز د تعلیم په خوانی صوبایي وزیر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې قبایلی ماشومان ډیر ذهین دي خو حسینه چې دا حالات یې نور لارو ته مجبور کړی
قبایلی علاقې کې چې دا زموږ تاسو ماشومان زیاتې تکړه ډیر قابل دی خدای خاص دی دماغ ور کړی دا چې کم ده کې دی ترای شي وی دي چې دا موقع ورته ملو شي دا چې تللی دی هغه آوټستانډینګ هغه رزلټ راغلی دی هغه دا ډیر افسوس خبره ده چې دا پښتون ماشومان دې تر هغه نشته موقع ورته نشته چې یو د دین زموږ هغه نور مسلې جوړیږي دا ټول چې دا حالات آشان ته خراب شوی دن پتا موږ چې باندې زکه چې ماشوم خو لکه پښپاړو څو کال او تل څو کال بلکې شل شل کال پورې تربیه ګریجویشن پورې هغه په کار کې بس تعلیم سره منسلک کیو چې هغه نه نه هغه خبره ده چې تعلیم هغه چې نه خو شیطان مازی او بس کله کله سوچ نه کله کله فکر نه او بیا ورته
په دې پښتنه چې د قبایلی زده کوونکو د دې کمی پوره کولو لپاره څه پکار دي ډاکټر فضل رحیم مروت اویل پکار دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي نو موړي زیاته کړه
اوس دې څه پکار ده چې لا خو چې دا سیو کې لکه د چوټي چې کوم دی چوټي نه چې وي ستي هغه ورته کوم ولغواړي لا بچرته هغه استادان چې کوم دي کا استادان خپل غړي اخلاص نه پیداغه قرباني ورکي لا کومه ترته وي چې تاسو دا قرباني ورکي چې موږ تاسو ته لکه زیاته وظیفه په دغه ورځ باندې درکو او تاسو ته د پیریډ چې کوم دی مثال دا چې له وښمه لوچې مومن په سکولونو کې دیش منته پیریډ وي کدا دیش په ځای باندې سرویس منته شي لا په نزوس منته شي دا هم یو طریقې کار دی بل داسی وی چاری سکس پیریڈ لگے کم شی اغا والتی کم منس کی اغا ٹوڑے وقت وی لازل منز وقت اغا کم شی
د تعلیم ماهرین وای پکار دی چې حکومت ازر تر زره د قبایلی سیمو د استادانو مسلې حل کړي او استادانو ته پکار دی چې د بیلابیلو مشکلاتو له وجې د ماشومانو کوم وخت ضایع شوه د هغې په پوره کولو کې د حکومت سره پوره پوره تعاون وکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی پا پاوکم یوول سبجو
حجرا پا یوانی ما بجا
ستونزی او سرکار پا پاو بندی دو بجو
ده کرخی پرغاره پا دوانی ما بجو
ده نره رنگونا پا درینی ما بجو
مدرسه پا اوسنی اصر کی پا پاوکم چلور بجی
ده مشال تر رنالاندی پا چلور نیم بجو
اور کو اے پی خبری ایجنس پہ رپورٹ کی لکھی دی کیلیفورنیا په سان برنارڈینو کې په شوی طرح گرے پی حقی کا کڑا پاکستانی تشفین ملک او داغی خاون سخت دریز شوی و خو چارواکی وای معلومه نه ده چې دغه کسان څنګه او چیرته سخت دریز شول. تشفین ملک او داغی خاون د روانه میاشتې په دویمه نیټه په سان برنارډینو کې بخنه غوړم په یو میله کې څوارلس کسان وژلي وو. اسرائیل مومن د دې رپورت خټی کې درته وایي.
د اے پی خبری ایجنس په یو رپورٹ کې راغلی دی د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې بی آی ویلي دی چې د کیلیفورنیا ریاست په سان برنارډینو کې په شوې ترګری پیښه کې ککړه تشپین ملک او د هغې خاوند د سخت دریځۍ پر لار روان شوی وو او له برید وړاندې یې په وسلې د هدف ویشتو تربیه هم ترلاسه کړې وه. تشپین او د هغې خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برنارډینو کې په یوه میله ډزو کې څوارلس کسان وژلي وو. د ای بی آی د لاس انجلس دفتر مشر وای موږ ته معلومه شوې او پر دې عقیده یو چې تاشپین او د هغې خاوند دواړه سخت دریځه شوي وو. خو نوموړی وایي لا هم نه ده معلومه چې دوی څنګه او چیرته سخت دریځه شوي وو. البته د هدف ویشتو تربیه یې د برید نه څو ورځې مخکې په لاس انجلس کې ترلاسه کړې وه. په کوم کلب کې چې تاشپین او د هغې خاوند وروستۍ تربیه ترلاسه کړې وه د هغې یو ښوونکی وایي چې د تاشپین خاوند فاروق د نومبر په 29 او 30 یعنی لبري د دوه ورځې وړاندې هلته کې موجود وو. د ده په خبره د فاروق رویه د معمول مطابق وه. چارواکي وایي چې د فاروق له کور څخه هغه 19 پایپونه هم برآمد شوي کوم چې په بمونو بدلېدای شي. له دې وړاندې بیا یې ویلي وو چې دوی 12 پای بمونه برآمد کړي وو. یاد وي چې په برنارډینو پیښه کې 21 کسان جوبل شوي هم وو چې پکې د دوو کسانو حالت نازک دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې دغه پیښه یو ترهګریز برید وو چې پکې بې ګناه خلک وژل شوي. د ده په خبره بریدګر د سخت دریځۍ په تیرې لاره روان وو خو معلومه نه ده چې دوی د هڅه د کوم تنظیم د څارنې لاندې کړي او که څنګه. چارواکي وایي تاشپین او د هغې خاوند فاروق چې په کومه وسله برید کړی وو هغه فاروق ته یو ملګری په قانوني طریقه اخیستې وه. خو بیا هم چارواکي پر دې اړه معلومات کوي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسې د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. په دې وروستیو کې د پاکستان په ډیلی ټایمز انګلیش ورځپاڼه کې د ډاکټر محمد تقی چې د سی سي چارو کارپوه دی د هغه کالم بند شو. نوموړی اوس په فارن پالیسی مجله کې لیکلی دی چې د پاکستان پوز په دغه هیواد کې د هغه لیکوالانو او خبریالانو پر ضد یو نه اعلان کړی جنگ شروع کړی دی چې د هیواد د مشکلاتو په اړه د پوز د نریټیو یا بیانیې سره ملګری نه دی او تنقیدونه پکې. په دې اړه د دغه لیکنې مهم ټکي له شاهین بنیرې اورو.
ډاکټر محمد تقی لیکي چې د پاکستان پوسټ په میډیا کې د هغه لیکوالانو او خبریالانو اوازونه خاموشه کوي کوم چې د افغانستان او قبایلي سیمو په اړه د پوسټ په پالیسیو تنقید کوي او یا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په موضوعاتو لیکل کوي. نوموړي لیکي چې هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په یو ورځپاڼه کې کالمونه لیکل چې پکې د پاکستان د پوسټ په پالیسیو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو افغانستان ته په لیږلو انتقاد کېده. د روان کال د نومبر په 8مه نیټه هغه خپل ایډیټر یو ایمیل ولیکل چې پکې لیکل شوی و چې د پوز لخوا د فشار لکبله د هغه کالم نور نشي خپرولې. د ورسپانې په ادارتي صفو کې د مداخلت لکبله د ورسپانې مشر ایډیټر راشد رحمان هم د خپل چوکې نه استعفا ورکړه. ډاکټر محمد تقی وړاندې لیکي د هغه دریز داو چې پوز په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه کمی داوی کوي هغه سمې نه دي، ځکه چې پوز د هغه وسلوالو پر ضد خو ګامونه اخلي کوم چې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هغې ته هیڅ نوایي کوم چې د کرخې هغه اړخته اوړي. د نوموړي په وینا د پوز د دې پالیسیو له کبله د پاکستان ټولنې او په خاص توګه پښتنو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. ډاکټر محمد تخیلی کې د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ دعوې رښتیا نه دي. په پاکستان کې په میډیا یوازې هغه سخکار کیږي یا ویل کیږي کوم چې د پوز نه منظور شوی وي. نوموړی په پای کې لیکي چې سیاستدانانو دوه مهمې خبرې پوز ته پرېښي دي، یوه دا چې څوک د وطن سره مینه لري او څوک نه، او بل د هغه خلکو آواز خاموشه کول کوم چې د پاکستان او د دې د ولس په اړه د فوز د ویژن سره متفق نه دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د سلام پښتونخوا غړی په اخري شیبو کې راځي لکرن خان څخه وسندرو.
ملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا مستنو دا سی خوارو دار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی بچانی پکاتا بچانی بچانی پکاتا بچانی بچانی پکاتا بچانی لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق و نمونه شعرونو ځان له په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو نه څه نه جوړیږي د دې جنگونو نه څه نه جوړیږي انسانیت او سړیتوب عزت کوي د دې ظلمونو نه څه نه جوړیږي یو بلوی زار ولی پات د منی لای زار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار